دا مشال رادیو دا د نن ورځې روسته خبری غړې کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. تاسو ته یو خسته مازیګر غواړم او درته بل نه درکوم چې د خبرونه را سره ورې ځکه چې پکې د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. په سر کې به خبرونه تاسو ته زما همکار مجید بابر وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو یو پټ سند ښایي چې طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په شلمه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو لټون هسې ګړندی کړی دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا سند چې رسنو لیدلی پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ د ځورونو او اعدام له خطر سره مخامخېدای شي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیولې غواړي. په سند کې راغلي چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پوځ، پولیسو او استخباراتي ادارو کې مرکزی رول لري. راپور وایي طالبان د هغو افرادو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي. د کابل هوایي ډګر ته تلونکي کسان ساري او په لویو ښارونو کې یې د تالاشۍ پوستې جوړې کړې دي. د اګست 18 نیټې دا سند د ناروې د نړیوالو شننو مرکز په نوم سازمان جوړ کړی چې د ملګرو ملتونو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو بیګا وویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د راډیو په وینا پاکستاني سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیو او پر همهغې ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښود او متحده عربی اماراتو ته ولاړ. تر هغې وروسته ماښام مهال کرزي پر ټویټر په یو بیان کې وویل له طالبانو سره د خبرو د وخت سولې د انتقال لپاره د همغږۍ شورا جوړه کړې چې پکې نوموړی عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شامل دي. د کراچۍ پولیس وایي چې د کلفټن سیمې د یو سوداګر د تښتونې او د تاوان غوښتو په جرم کې تورن د دوو پولیسو په شمول 15 کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو اس اس پی قمر جسکانی د اګست په 16 مشال لري ته د دې کسانو په اړه وویل.
اور اس میں زیشان لڑکا ہے وہ گرفتار ہوا ہے.
دی وائی چی پدی پی خکی زیشان نمی یو کس نیول شوی. بیا د هغی رستو نو ټول کسان نیول شوی. دوی یو سوداګر د اگست په 18 کلپټن څخه تختولې او د هغه د خلاصون لپاره د هغه د کورنۍ څخه 1,00,000 روپۍ تاوان غوښتلې.
اس اس پی قمر جسکانی مشال لیډیو ته دغو کسانو شناخت د پولیسو سرتیرو زیشان او ارباز او نورو ناصر جمال، صفدر او نومان په نومونو کړی. پولیس وایي دا سوداګر د اګست په 18 تختول شوی و خو د هغه نوم یې نه دی په ډاګه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو تیره میاشت یو شمیر هزارګان په بې دردۍ سره وهلي، ټکولي او وژلې دي. سازمان زیاتوي چې دا یو بوږنوونکی حالت څرګندوي. دا راپور چې د اګست په 19 جاري کړل شوی پکې ویل شوي چې د هزاره سړو سره دا چلند او وژنې د اګست د 14 او 16 ترمنځ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې شوي دي. د وژل شوو کسانو کره شمېره نه ده ښودل شوې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپلو تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د عامې اعلان کړی. طالبانو د اګست په 15 کابل ونیولو خو تر دا مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه دی اعلان شوی. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په 16 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه وروسته د مرکل د اخیرنی رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت په جرمني کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي. د اګست په 13 د مرکل له دفتره په خپور شوي بیان کې وروسته د هغې د سفر د ایجنډې په اړه ویلی شوي چې مرکل او پوتین به د دواړخیزه تعلقاتو، د کورونا وبایي صورتحال، د افغانستان په یوکرین کې د شخړو د خاتمې په موخه د سولې د درېدلو خبرو اترو ترڅنګ په نړیوالو ستونزو خبرې کوي. مشال د خبرونو پای.
دا مشال رادیو د خبرونو تاسو ته مجید بابر وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د ملګرو ملتونو یو پټ سند ښایي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوو. د سویلي وزیرستان د انګور اډې لاره که څه هم پرانیستل شوې، خو خلک وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
ډېره سختي ده، ډېر زحمت ده. موږ خو دغسې ایریان ولاړ یو، اوس خړې خاورې دي، بادي دي، خلک غون دنیا ولاړه ده، د مورجانو ډېر تکلیف ده.
په کراچۍ کې د یو سوداګر تښتولو پیښه کې پولیس والا هم ملوث دي. دې خبرې نور سوداګر اندېښمن کړي.
پولیس نه زمونږ ضلع هم دغه را مونږ مطالبین دا کو چې اصلاحات پکار دي. اوس چې پولیس هم دغسې کار کوي، پولیس د عوامو د لوټ مار دپاره نه، د هغې د حفاظت دپاره.
قبایل تحفظ غورزنګ په خیبر پختونخوا د قبایلو ورګړېدو ضد د احتجاجي غونډو اعلان کړی. رپورټ پیلرو د نورو رپورټونو تر څنګ بدام واوره چې افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پر هیواد د طالبانو پر کنټرول سربېره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او له پاکستان سره به سیالۍ کوي.
هر څه موږ نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې لوبیږي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړې کې اورېدل شي. بدرګه موکړه د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې په ډاګه شوې چې طالبانو د اګست په 15مه د کابل او نورو ښارونو تر نیولو وروسته د هغو کسانو یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو له رپورټ سره سم طالبان د عمومي بخښنې پر اعلان سربیره د افغان ملي اردو د سرتیرو، پولیسو او د استخباراتي کارکوونکو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي او تلاشي کوي. طالبانو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلی چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډېر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې دغه راز ویل شوي، طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همداراز د جلال آباد په شمول په نورو لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي طالبان هغه کورنۍ په نښه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبان د یکشنبې له ورځې چې کابل یې نیولی خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. د ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي.
د سمات ساروان رپورت مو اورېده. بیا هم په موضوع کې پاتې کېږو. اروپایي ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو د واک تر اخیستو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت ژور اندېښنه ښولې. دوی پرون په یو ګډ بیان کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د 14 میلیونه ښځو ساتنه دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې ځینو ښځو شکایت کړی چې طالبان یې کار ته نه پرېږدي. خو روانه اونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله لومړۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکوي. بیا هم اسمت ساروان.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې دا اعلامیه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکوي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما وغوښتل چې خپله دندې ته ولاړه شم، همدا خپل شهامت مې لاسه ور نه کړ، خو له بده مرغه چې ما د اجازه را نه کړل سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په ده باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نه شئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې، خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ور نه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د سویلی وزیرستان د انګور ډیلار کسه هم پرنستل شوی خو خلک وایي لډی رستون سره مخ دي. دا غوی په وینا د پاکستان امنیتي کسان ډیر سخت تیکوي چې لوجې دواړو غړو ته ګڼ کسان ولاړ پاتې دي. یو حکومتي چارواکي بیا مشال لډی او تویل سختی زکه کوي چې د په وینا له افغانستان تحریک طالبان پاکستان غړي د مسافرو په جامه کې دا غوی لوري توان وړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د پاکستان سویلی وزیرستان انګوراډا سرحدي دروازه په افغانستان کې طالبانو واکمن کېدو نه پاس خلاصا کړی شوې ده، خو په سرحدي ګیټ موجود خلک ویایي چې د پاکستان چارواکیو ډیره سختي شری کړې ده. د افغانستان نه پاکستان ته راوړېدل عنایت الله خان مشال ریډیو ته په سرحدي دروازه باندې د مشکلاتو په براکښې وویل.
حکومت هم غور نه کوي، مالونه خو بالکل په بارډر باندې نه پرېږدي، ایسار دي، زنانه نیم په یو طرف ولاړې دي نیم دیا طرف ولاړې دي، د موږ د غور وسی پاکستان هم نه را پرېږدی، ډېر مشکل سره مرا پرېږدی، ډېر تنګی.
په انګوراډا سرحدي دروازه باندې موجود د دوی نورې کسانو خبرې هم واروي.
زه خپل صابر نیمګم دلته راغلم، زلالم را وړي، ډېره سختي ده، ډېر زحمت ده، موږ خدای غسې یریان ولاړې وس خړې خاورې دي بادي چې خلک غون دنیا ولاړه ده، د مبرجان ډېر تکلیف ته.
زما نوم محمد عبدالله ده، زه خدورې اوخت یم، اوس واپس رالم. هغه خلک وستونزې شی مې ولیدلې، خلک ډیر مشکلاتو کې او خصوصا د شمالي وزیرستان ول ډیر مشکلاتو کې، او ډیر کزي واړو بچیان دغه ورسره و ډیر مشکلات مولیدل.
د افغانستان نه انګوراډا سیمه ته راوړېدل رضوان وزیر یي چې پاکستان حکومت ته د خلکو تاګ رو تاګ د پورا سہولتونه جوړ کی.
لکه هغه مشکل ده چې بارډر مې د خلک ډیر درې مې دغه کونټر یو دی د انټری میز د ټوله ارمی د ګورنمنت اف خیبر پختونخوا او د پاکستان د حکومت نه میځ درخواست ده چې د انټری کونټر چې کیم دي د میشته دوه درې ولاګي چې د خلک پسنی سره پرتلای شي.
مشال ریډیو چې په انګوراډا سرحدي دروازه د قطبی وزیرستان سره تعلق لرونکي خلکو د تګ رو تګ بندیز په باراک شي د پولیسو مشر شوکت علی نه پښتنه وکړه. غوی وویل
د سعود د انګوراډا متعلق دغه دي چې دې کې لوګون ته کې مشکلات پدې چې حالات هغه طرف ته ډیر زیات ګډوډ دي. هغه کې کدی سوکرا پریدین د اغم پوره ویریفیکیشن کول غواړي او کسو اخو اوړي. اوس ظاهره خبره چې زیاته تخشیم خلکو لپاره تکلیفي دي، اوس دې موکینه چې کم ٹی ٹی پی والا دا بعد کسان دی هغه طرف ته لیدل شوی دی انګورډی ایریا کې نو موږ دینه ایری کو چر دا ټایپ خلک بیا روان وړي په دې جام ګټ کې په ډیرو خلکو کې په دې وجوه نه سختی لګا جاتا شوی
دی انګورډا سرحدي دروازه د 15 اگست نه دوه ورځې د پاره هغه وخت وټړلای شو چې کله طالبان خپل سیمه کې واکمن شول خو د 15 اگست نه د انګورډا سرحدي دروازه د افغانستان او پاکستان تجارتی ګاډیو او د خلکو پیدل تاګ رو تاګ د پورا خلوصا کړی شوی دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو انګورډا سویلی وزیرستان
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي. د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو لخلاصېدو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې. د اګست پر 15 چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېده نو پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همداراز د چمن، غلام خان او خرلسیو لارې هم په وروستیو کې څو ځلې بندې او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشران وایي د سوداګرۍ زیاتېدو لامل په وروستیو اونیو کې په بیا بیا د لارو تړل ول. د دوی په خبره تر هغو چې د طالبانو واکمني په نړیواله توګه منل شوي نه وي د پاکستان او افغانستان سوداګرۍ نشي زیاتېدای. فرهاد شینوار د نور تفصیل سره.
پاکستانی چارواکی دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بیرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اګست 15 نیټه باندې په چمن، تورخم، غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو واکې خپل لاس ته کړ نو دا غې نه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اگست په 19 نیټه پاکستان افغانستان ته 1320 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسار وو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي تور باندې تسلیم نکا نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فی الحال د افغانستان نه وتلي دي نو لږ ډېر کار به خامخا رواني خدا سے زن گڑم چی یو دم التا سرمایہ گزاری و شروع شی یو دم بدلتا کارونا شروع شی نو چی سو پورے دا سے سرمایہ گزاری او کارونا شروع شوی نی پا افغانستان کے او دا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ والا کارونا چی دانی شروع شوی نو اگے پورے زمنگ دا تعمیراتی سامان چی دے آغا ایکسپورٹ زیادے دل یا دا سیمٹ و سٹیل سیمٹ زیادے دل سما تخکاری نا فی الحال دا خوراکی مواد و خماخ زی لگا چی آبادی دا افغانستان خپل لگے ضروریات تی دا سے نور دا روزمرہ سامان بزی دویان بزی خو فی الحال چدے یو دم پدی کی زیادتی چدے نا ممکنہ دا نا کی دیشی یو نت صدا سے حالات تی دا افغانستان
گلاب خان دا ٹرانزٹ مالونا کراچی نا افغانستان تلیگی نمور روی پکار دا پا تجارتی حلو زلو کی اسانی او زیادتوالے پا مستقلتو گباندی پاتیشی
که ام دا غصی وشی لکا سرنگی چه وست دا گاری روان دی پا افغانستان سایت کم او پاکستان سایت کم ام دا غصی نو دیر خبر بی او مونگ دیتا خ نظر کلو مخ که امپورت او ایکسپورت او ترانزیت گاری با بس ام روٹین که تلل او افغانستان سایڈ باندھے اور پاکستان سائڈ باندھ میں گاڑ تلک ڈیر مشکلات خواہ کاغ گمرہ کیوں کپ کسٹم کیوں او کم ہو بالکل
د اگست په ولسم نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا د کورونا د خپرېدو مخنیوی لپاره لګولی او تر نامعلوم نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو راهیسې د دواړو هیوادونو سوداګري زیاته شوې. بخښنه غواړم دا رپورټ خو تاسو ته مونږ وړاندې کوو. اوس یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د کراچۍ د پولیسو ادارې خبر ورکړه چې 15 تنه انسان تښتونکي نیولې دي چې د یو سوداګر په تښتولو کې لاس درلودلو. په دغو انسان تختونکو کې دو پولیس والا هم شامل دي. دې خبرې کراچۍ کې مش سوداګر اندېښمن کړي چې پولیس والا هم د ډول کارونو کې لاس لري نو هغوی به له چا نه مرسته غواړي. له کراچۍ د مشال راډیو خبریال نیاز علي خان راپور راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د ښار د کلپټن سیمې څخه د یو سوداګر په تختولو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه تختونکي نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د ختیځ ضلع SSP قمر جسکانی د اګست په 6 مشال لیډیو ته ویلي چې تختونکو د دغه سوداګر چې نوم یې نه دی ښودی د خوشي کولو لپاره 600,000 روپۍ تاوان غوښتي او په تختونکو کې دوه پولیس زیشان او ارباز شامل دي. دی وایي چې په دې پیښه کې زیشان نوم یو کس نیول شوی. بیا د رستو نو ټول کسان نیولې شوې. دوی یو سوداګر د اګست په 18 کلپټن څخه تختولې او د هغه د خلاصون لپاره د هغه د کورنۍ څخه 600,000 روپۍ تاوان غوښتلې. نورې پلټنې هم روانې دي. په تختونکو کې دوه پولیس زیشان او ارباز او د هغوی درې ملګري ناصر جمال، صفدر او نومان شامل دي او د نن پورې هغوی په ریمانډ دي او شاید چې سبا زندان ته لاړ شي. نوموړي په وینا تختونکو دغه سوداګر د کلپټن څخه په یو موټر کې بلې سیمې ته بوتلو چې بیا د ټیپو سلطان په سیمه کې د ناڅاپي پلټنې پر مهال ودرول شو او سوداګر یې راخلاص کړي. دغه ککړو کسانو خپل شناخت او وفاقي اداري فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی FIA په نوم کولو او ویلي چې دوی دا سوداګر د یو پلټنې لپاره نیولې. خو بیا پولیسو ته شک شوی او هغو ټول ککړ کسان نیولي او سوداګر یې راخلاص کړي. خو په کراچۍ کې د سوداګرو د یوې اتحادیې مشر او د کراچۍ چیمبر یو غړي حکیم خان د اګست په 6 مشال لیډیو ته ویلي
اسلحات
پکار دی دی تپوسو کی دی چې کوم مشر دی ای جسن کار دی جاری تپوسو کی زمون تاجران دی احتجاج نه علاوه کولای شو
کراچی کې د سوداګرو یا نورو کاروباری خلکو د پیسو لپاره تختول دا لومبی پیخنه ده لدی وړاندې د کراچی پولیسو د ریکارډ تر مخه پتیر یو کال 2006 کې پرسن کې وسلویخ پولیس پایان او افسران د سوداګرو یا نورو خلکو د تاوان لپاره په تختولو کې ککړ پاتې شوی چې بیا ډیر شو پولیسو په ضد پولیسو محکمې ګامونه هم اخیستي او سخ کال تر وسه پسند کې 48 پولیس پایان او افسران هم د سوداګرو په تختولو کې ککړ پاتې شوی او نیولې شوی او اوسې قضیه په عدالتونو کې روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. سمیو بل رپورٹ د بلوچستان د پښین سیمې په نوی سرانان افغان پندغالی کې میشت کډوال وایي چې نن هم لکړه و ډک ژوند تیروي او دا غوړځي په انتظار دی چې په افغانستان کې بشپړ سوله راشي او دوی خپل سیمو کورونو ته ستانه شي. دغه کډوال د سرګندونې داسې مال کړي چې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو نیولې او د نوي حکومتي جوړښت په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې پیل کړې دي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم د افغان کډوالو دغه پنډغالي ته ورغلې چې د خپل هیواد پر روانو حالاتو باندې په مجلس باندې بوخت.
دغه مې اعلان وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شهید چې دا تیارو پسې ځړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هیواد په روانو حالات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل هنداره کې چې وګوري خپل
چې دغه ګټې د دغه څه خوړلي دي هغه خلک دي دغه واشات یږدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پل اوسېدونکی 45 کلن محمد اغا اساکزی له 15 کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هیواد کې بشپړه سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه سي.
سوال چې چرالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کوله کومکونه ودرېدل باران وخاسته اسي مزدوري وي کاریګري وي کولې مو خو د مجبوریت ژمن وو. د وسایي د اسودتوب ژمن مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مو مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کم حالات راځي کم حالات به ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 44 لکه افغان کډوال میشت دي خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 30 لکه ښایي. 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپلې مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته وځي.
الله تعالی تاسو چې دا اوس چې موږ مهاجر شوو موږ مځکې ګټه قابس خلکو ته ترلاسه لاندې خپله وټ لاندې نه شو بس موږ ګوت بس خاص نه وو. یو ته بله چې تا به کوم کار ته غواړلې بیا ستا خبرې بیا نه اورېدله بس زورواکي وه دا خبرې سره توبه را کېدلې موږ خلکو هلته بیا ګزاره نه شو کولی. په اوسني حالت کې دا هیله لرم چې انشاءالله په افغانستان کې به انشاءالله امن او امان راشي کراري به راشي برهم مسلمانان دا مهاجر دا ستړي خلک به بېرته خپل وطنو ته لاړ شي.
مدني فعال او قامي مشر 23 کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زده کړې په پاکستان کې کړي. نوموړی چې د اوسني حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ چې کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوی کیمپ سرانان جوړ شو په هغه ټیم کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی. یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځی چې خلاص شولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د باره سره کړل. نو زموږ دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځایه پورې رسېدلو چې د خپل قوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغه په نسبت باندې سمر نوې کوم سره نن کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږ نیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړو بوخت دي.
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به نتیجې ته ورسي. سمد شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پشین.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
درنګ ساتلا په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې کېدونکې دی. په پوره 15 بجو باندې مجید بابر نه لړ خبر نه اورو.
د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو لټون هسې ګړندی کړی دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا سند چې رسنو لیدلی په کې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ یې د ځورونو او اعدام له خطر سره مخامخېدای شي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاحکارانو جوړ کړی په کې راغلي چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیول یې غواړي. په سند کې راغلي چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پوسټ پولیسو او استخباراتي ادارو کې مرکزي رول لري. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو بیگاو ویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د علي شورا لمشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د راډیو په وینا پاکستانی سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د کراچۍ پولیس وایي چې د کلفټن سیمې د یو سوداګر د تختولې او د تاوان غوښتو په جرم کې تورن د دوو پولیسو په شمول 15 کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د ختیځ دلې د پولیسو ایس ایس پی قمر جسکانی د اګست په 6مه مشال لیډیو ته د دې کسانو په اړه وویل چې د دوی نمونه زیشان، ارباز، ناصر جمال، صفدر او نومان دی. د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو تیره میاشت یو شمیر هزارګان په بې دردۍ سره وهلي، ټکولي او وژلي دي. سازمان زیاتوي چې دا یو بوګنوونکی حالت څرګندوي. د جرمنی وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په 6مه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه وروسته د مرکل د اخیرنی رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت په جرمنی کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي.
دا خبرونو لنډیز مو له مجید بابر اوریدونکو په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي را سره پاتې شي. په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت نسکورېدو پر کابل د طالبانو قبضې په پاکستان کې بلوڅ او سندي ملتپاله ګوندونه اندېښمن کړي دي. طالبان د اګست په 15مه نیټه کابل ته ننوتل او په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی په ځانګړې الوتکه کې له هیواده ووت. د پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او تلپاتې سوله غواړي، خو ځینې سندي ملتپالان وایي چې ښایي له افغانستان نه په ممکنه توګه ورکړه شوي کسان سند ته ولېږل شي. هغه بلوڅان چې افغانستان ته کډه شوي بیا د سرپنا له لاسه ورکولو اندېښنې سره مخامخ دي. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د طالبانو لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوخت دی، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندي ملتپالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشتي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضې دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضې او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکورېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوي دي.
سپریٹس گروپ دی ہمدرد دی یا ایکٹیوسٹ دی اغوی په کندار کې وی اغوی کابل کې وی یا نور ځایو کې اغوی وی اغوی په دغه حکومت سره ډېر ښه تعلقات وی نو دوی په دې ډېر خفه دی چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړی دا غځه اوس دوی فکر مند دی ډېر دای ما نن مت چا سره خبرې کوله نو دا خبرې چې کم خلک چې لته تللی دی هغه خپل ژوند ته تیرواله هغه خپل ځان بچاوونکو لپاره به کم خواته تللی دی ډېر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ سي
د افغانستان په دوه ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي په 1947 کال کې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د بلوچستان او افغانستان سره ژورې اړیکې وې او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچستان سوالو ترمن جګړه شوې نو هر ځل یو شمېر بلوچستان افغانستان ته تللی دي بلوچستان دریز دری چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول غواړي خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخي خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پال غوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غنی د حکومت په نسکرو دو ځکه خفدي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی هندي بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې کڅ هم له افغانستان سره هیڅ پول نه لري خو هلته د طالبانو قبضه د دې کام ځینی ملت پال غوندونه او ډلې اندیشمن کړی دی د دې لوی اندیشنه له افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی د دې اندازا لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضه پر دوه ورځ په امریکا کناډا او اروپای هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پرسین د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې د غونډې ته بیلابیل ویناوال خبرې کوي په لندن کې د سازمان مشري روبینا شیخ د اگست پر 28 نیټه مشال ریډیو ته د دې ویډیوي کانفرنس د هدف په اړه وویل
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسوو چې د افغانستان د وروستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي موږ احساسوو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري لیکن د دې باوجود هم په پخوا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو که تاسو سین ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسل کسان په ګڼ شمېر کې هلته اوسېږي افغان ډیسنت از
سټل وایډلی خو د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نشدي په کراچۍ کې خبریال شازیب جلانی وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان ځکه هم پریشانه کړي چې ویره لري حسینه دلته فعاله انتها پسنده مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے یہ صوفیہ کی دھرتی ہے یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے
دا سندھ پاڑا دا ویل کیری چی دا دا صوفیان خاور دا او دلتا زغمستا خلی تیری سمدی راہی سے دلتا انتہا پسندی زیادہ سوی او دا ترہگری پیش سوی دی دا سندھ پا شارونو او کلو کی دا مدرسو یو جال پور سوی دی نکلی چی سندھیان دا وینی چی پا گواندی ہیواد کی یو مذہبی یا انتہا پسند قوت پا واکی را روان دی نو لدی سر با دلتا فعال مذہبی تنظیمون حوصلہ پیدا کری ځانونه به پیاوړي کړي او چې کوم ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپي
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ سي په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونی سي او تل پاتې سوله راسي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو ده د قبایل تحفظ غورزنګ په نوم یو ډلې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګړېدو ضد احتجاجي غونډې پیل کړې دي د غورزنګ مشرانو پرون په خیبر ضلعه کې اعلان وکړ چې د اگست پر شپږشتمه په پېښور کې غونډه کوي دوی مشال رادیو ته ویل د قبایلي سیمو حیثیت بدلول غیر آئینی ول ځکه چې د ټولو اوسېدونکو رایه نه واخیستل شوې د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې په آخري اونۍ کې په اساسي قانون کې له بدلون سره قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړې او هلته اصلاحاتي بهیر پیل کړ. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی وای پر نوي نظام هغه کسان نیوکې کوي چې په پخواني نظام کې مراد اخیستل اوس ورباندې بند شوي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډله وایي چې دوی د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو پر ضد د احتجاجي غونډو تازه لړۍ پیل کړې او په ټولو قبایلي ضلعو کې به د دغې نوي ضلعي نظام پر ضد غونډې جوړوي. دوی وایي لومړی په مکین او دره دمخیلو کې غونډې کړې او د اګست په شپږویشتمه به په رنګ روډ پېښور کې هم یوه غونډه کوي. د قبایل تحفظ مومنت یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وایي
زمونږه د پاکستان سره الحاق شوی و او د الحاق په بنیا باندې د دسر زمونږه د ژوند وخت یې ردلو. پاکستان ریاست چې کم دا مرجر وکړلو غیر آئینی زمونږه وته ځکه وایو چې په دې کې د قبایلو کم آزاد تشخص و هغه ختم شولو. د پاکستان سره چې د قبایلو کمې وعده او ژبې وسره شوې وي هغه ختم شولې. خلک دا پوښتنه کوي چې دا آئینی مرجر دی. آئینی مرجر چکن دی آغا دا دی تقاضو سره اس کلم تعلق نداری چې دا پکم اطریقہ باندې دا مرجر شوی دی. او ماغا خالق چې چا په دې مرجر کې حصہ اخستی و تاسو وګورئ چې هغه د سکرین نه غائب شوی دی.
د قبایل تحفظ مومنت د ځوانانو څنګ مشر ابو سفیان محسود وویل چې دوی ته د ځان له صبح ورکړل شي
کوم مقصد دی چې مونږ یک نکاتی ایجنډا چې کوم پرې فهم کې سلور شوی نه خودلې شوی پټول ناول د فاټا د پر د صبح نو مونږ دغه شی چوایس کا خوخ مکړه چې د فاټا کامیابی پا سکیدا اگا پا زان لصوبہ کیدا او زان لصوبہ ممکن اسنگا دا داغی دے پارا د قبائل و درائی ضرورت دے چی زمک چوائز دا دے کسوک تا پوسو کی چی نواڑے سو چی تاسو ریفارم کول غواڑے اصلاحات غواڑے دفاعتا ڈیولپمنٹ غواڑے نو داغی دے پارا بنیاد سا دے نمونگ دے صوبے چوائز وکا چی زمک دگا سیما فاٹا دبا قبائلستان بھی د پاکستان پنځمه اکایي بوي.
د دغه ډلې یو بل مشر افراسیاب اپریدی وایي چې د فاټا انزمام باوجود په قبایلي ضلعو کې بدامنی نه ده ختمه شوې او څه خاص بدلون پکې په نظر نه راځي.
که وګوره د انزمام نه بعد هم چې دی هماغه طرز باندې روان دي. نن سبا چې تاسو ګورئ بدامنی کم لهر دی په ټوله قبایلي علاقه باندې او دا نامعلوم طرف نه چې کومې حملې کېږي او خلک مري خلک اغوا کېږي اوس هم هماغه صورتحال دی. موږ خو بنیادي اعتراض په همدا باندې وو چې تا قبایل ځای په ځای کړي نه وي نو دا د انضمام والا ډراما تا په داسې ټیم کې ویل راوخته.
د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی او قبایلي او سرحدي چارو سیفران پارلیماني سیکرټري اقبال پردی وایي چې په دې نوي نظام یوازې هغه خلک اعتراضات لري چې د چا زاړه اف سی آر نظام کې مرات وو. دوی وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره قبایلي ولس ته ډېرې ګټې ورسېدې.
دا مراتب یافته خلک د خپل مقاصد لپاره ساتلی وو چې دوی نه به دستخط اخیستو. دوی به د خلکو په حقوقو باندې قابض وو. دا هغه خلکو چې د دې په وجه باندې با حکومتي ریلیف عوامو لنه رسیدو. نن چې کوم کارونه خیبر پختونخوا ګورمنټ یا وفاقي حکومت په قبایلي علاقو کې کوي په تیر شوي او یو دوه یو کالو کې ندي شوي. خو زه دا ویم چې د دې خلکو چې کوم ډیمانډ دی یا د دې خلکو چې کوم مطالبې دي قبل فرد دوی د قبایلو سره مخلص وي نو په کار دي چې دوی صبح وغواړي د صبح نه څوک کی څوک دی نه منې کوي. که دوی وایي چې کار نه دی شبه په قبایلي علاقو کې اول زه ډیبیټ له تیار یم چې زه ورته وښیم چې کارونه د تیر شوي وختونو به څنګه کېدل ملکانو مالدارو خلکو له به کېدل و څنګه کېږي.
په 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه. صوبایي حکومت وایي هلته د صوبایي اسمبلۍ څوکیو لپاره انتخابات کړي. د پولیسو او عدالت نظام یې ورغځولی او په مرحله واره توګه به هغه ټولې ولسي ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې فعال دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون د پاکستان د کارګرانو د ټولنې یا پاکستان ورکرز فیډریشن یو مشر په سوات کې خبریالانو ته وویل چې حکومت امر کړی چې د یو خواریکښ لږ تر لږه معاش به 1000 روپۍ وي، خو پر دې ډېر کم عمل کوي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې ګراني زخته زیاته ده او له 1000 روپیو په کمو پیسو د یو مزدور ګزاره نه کیږي، نو کاروبار لرونکو ته پکار دی چې مزدورانو ته د هغوی پوره حق ورکړي. د سوات ځینو خواریکښو مشال لړیو ته وویل چې هغوی د حکومت لخوا د ټاکلو شوو پیسو نه په کمه اجوره باندې کار کوي. له سواته نیاز احمد خان رپورټ لري.
د پاکستان ورکرز فیډریشن اداره چې د خوریکو خون لپاره د پاکستان په کچه لوی اتحادیه ده، د هغې مرکزی کوارډینیټر شوکت انجم سواد کې خبریالانو ته ویلي چې دا وخت ټول پاکستان کې صرف 9 لکه خوریکو رجسٹر دي چې د ټول ملک د خوریکو 3% جوړیږي. دوی ویل چې حکومت خو د خوریکو لپاره قانون پاس کړي او بیا په لنډو ورځو کې د خوریکو د میاشتې تنخواه هم مقرر کړي، ولې په دغه عمل نه کیږي؟
5% خلکو ته حقوق ملاویږي، هغه ملټی نیشنل کمپنیو کې زیات تر د کراچی په انډسٹریز کې غټ ادارو کې. تو هتار تلار شاہ، تو گدون تلار شاہ، تو آیت آباد تلار شاہ، تو ڈی آئی خان تلار شاہ، تو چدے گجرات تلار شاہ، لیبر لاز وائلیشن ہر ځای کې.
د سوات سره تعلق لرونکی خواریکښ چې د متحد لیبر یونین په نوم اتحادیه هم لري، دغه مشر عالمگیر خان وای چې هر هغه تنان چې په یو اداره کې لږ تر لږه شپږ پیری 15 او تر 3 میاشتو پورې پرله پسې کار کوي خواریکښ ګڼل شي، او دوی ته به د قانون مطابق د میاشتې 1000 روپۍ ورکول کیږي. خو په سوات کې په زرګونو خواریکښو ته دغه حقونه نه دي ترلاسه.
97% خلک داسې دي چې هغه سم په 300 روپۍ ډیلیویجز دیاړي کوي او یا په 400 روپۍ باندې. نو په دې باندې دا خلکو گزاره چې دنو انتهایی مشکل ده، او که مونږ باقاعده کمپلین کړو لیبر ډپارټمنټ ته وړو، لیبر کورټ ته وړو، نو دا غي پروسس دا غي کاروي دون اوګدی چې دلته کې دا سړی چې دل ماخام ل رزق پکار دی، او هغه چې دی نو دا غي کیسونه بیا په کلونو کلونو په میاشتي، نو دغه شی چې دی مونږ نو شو کولای. نو په دې وجه مونږ هغه خپل ځان چې دی ته تباہی طرف روان کړي، هغه مونږ مهنت کوو، مونږ ته دا غي سل نه ملاويږي.
د منګوري په بای پاس یو هوټل کې 14 کلن زلمی زیور رحمان وای چې د 13-2 کالو راسي په یو خوراک ځای کې په 2000 روپۍ د میاشتې هر ورځ 20 چوټۍ 2 ساعته کار کوي. د سره په دغه خوراک ځای کې تر 500 نه زیات خوریکه هم دي.
تقریبا 10:20 باندې دیش درازم او 12:30 سر دیش کلوز.
سر کار پدې کې
سر زمونږ دیش کې ویټری صرف تقریبا کسانو خدمت کول دی. له سره هغه اډر یا غره اوړه اډر غسته سر مونږ ته تنخواه 12000 روپۍ تنخواه یو نور سر شاد رالم راکې او دې سره زمونږ گزاره کې سر ډیر سر لیبر تنخواه سر ماته پدې نشي سو به وس.
پسواد کې د خوریکه قانون مطابق ویزا بیا 8 ساعته کار کول او ورسره د صحت او ژوند انشورنس ورکول قانون پاړه د لیبر ډپارټمنټ ډایریکټر فیاض خان نه مو بیا بیا پوښتنه وکړه خو جواب یې ورنکړو. د دفتر کې محمد رفیق چې د هودي په لحاظ سره انسپکټر دی وایي چې دوی ته د میډیا سره د خبرو اجازه نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11 بجو،
د کرخه په غاړه
په 12:30 بجو،
سندره جادوګری
په 1:30 بجا،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه مشرانه اوسیدونکو وای په میرامشاه کې د انجونو های سکول 14 کال وروسته بیا پرانستل شوې ده. هغه خوانځي په 2008 کال کې په 14 کډنګ شو. د سیمې خلک د سکول بیا خلاصېدو ته خوشاله دي. د عمر وزیر رپورت.
شمالی وزیرستان تعلیم څنګه چارواکو او ځایي خلکو په وینا میرامشاه کې د انجونو های سکول یا خوانځي 14 کال پس د زده کړو لپاره خلاص کړل شو. یاد سکول د ضربعذب عملیاتو وړاندې 2008 کال کې د نامعلومو لخوا په یوه 14 کې ډنګ کړل شوی و، چې د تعلیم څانګې په وینا 2015 کال کې حکومت بیرته یاد سکول جوړ کړ. انجونو به یې په متبادل سیول کالونی سکول کې زده کړې کولې، چې اوس باقاعده په یاد سکول کې زده کړې پیل شوې. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر فیدا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل انجونې کولی شي چې له یاد سکول یا ښوونځي څخه بیرته خپلې زده کړې پیل کړي.
په 2015 کې د ګورمنټ ګرز های سکول هغه پرایمري سیکشن او های سیکشن دوه سره رینوویټ شول جوړ شول. بیا دغه سکول بند و. میس ڈی سی شاید علی خان او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جادون صاحب او ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر سید محمد خان په دې کې خصوصي دلچسپي وښودله او دا سکول یې بیا فعال کړ. هغه بچې روستلې ګورمنټ ګرز های سکول میرانشاه بازور ته نو اورته د سکول ایس نوې سره نه چالو شو. تقریبا 13 سال بعد ټیچنګ لرننګ پروسس شروع شو. په شې خبره ته پدا باندې نامه دین بچې کوم پیرنټس دي والدین دي هغه په شې اظهار کړی دی.
نامیرام شاه حسین کې مولانا کلیم الله وای چې دوی خوشاله دي چې سکول ورته بیرته خلاص شو. انجونې به یې وکولی شي چې زده کړې پر مخ بوزي.
د ګورنمنټ ګرل های سکول په خلاصول باندې انتهایی د جدون صاحب د سید محمد صاحب او سارا د ډی سي صاحب انتهایی میر مشکوري. سکول د خلاصول شي هغه کوششونه وکړل ایسو د میر بچیونه هغه د مشکلات د تکلیفونه چې دی د کینټریا ته تلل نو هغه نو الحمدلله ایسبات شي. میر د میرانشاه سیټي چې څومره بچیونه دي د ایسو په سکون سره په اطمینان سره میرانشاه سیټي شي دی خپل سبقینه وایي.
د میرانشاه یو بل اوسیدون کې جمال ناصر احمد وایي چې د میرانشاه های سکول یا ښوونځي په خلاصېدو سره به انجونو ته د زده کړو په مخه کې خنډونو کې کمی راشي. غواړي چې انجونې زده کړې وکړي.
دینا مخت د میران شاه سیمنه فیمل وی هغه به کالونی سکول ته تلې پلمان شه په ډیر راکوټی نه چک پوسټ په تلاشی به تلې چې هغه د واجی میران شاه سیمنه فیمل وی هغه به خپل ایجوکیشن جری نه شو تلې. میج ریکوست وکړو به دای میج ریکوست اکسپټ کړو. ډیپټی کمشنر میران شاه د ایجوکیشن ډپارټمنټ اچتون صاحب او سید ماما صاحب به حد مشکوري کړو. دا ریکوست میج دینا چې میډل ایسا دغه سره سره کولاوشي.
ځای خلک وای چې د زربیازه په عملیاتو وړاندې چې حالات ناسم ول تعلیمی سرگرمی اغیزمن شوی وي. د دوی په وینا که څه هم هلته سکولونه د نورو سیمو په پرتله زیات ړنګ کړل شوي نه ول خو د میرام شاه ګرلز های سکول او زنانور په لرو پرتو سیمو کې له منځه وړلې شوي ول. د تعلیم څانګې مشران وایي چې اوس تعلیمي سرگرمی بحال شوی، ښوونځي بیرته بحال شوی او د استادانو د حاضرۍ هم سخته نگرانی کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر رپورٹ مو اوریدا. اوس هم یو بل رپورٹ او هغه د کرکټ په اړه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وای په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزي کرکټ اتلولي هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر مشال لړیو ته ویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي خو شنن کې وایي تر هغو چې د هغه هیواد سیاسي وضعیت نه وي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدی. اسرار عالم ممان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت ړنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په لسمه نېټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشال ډو ته ویل چې طالبان ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډلې په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 لوبو کې بلوبېږي. دا هغه لوبې دي چې د وډی ایس پر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کېږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواده ووځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کولو لپاره سریلنکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اګست مشال ډو ته وویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته به تلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړېږي. او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او مغاسي چې پخوا مخکې تلل مغاسي وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشال ډو ته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان په خوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اگست مشال ډو ته ویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کیدونکو شپږیزه کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینهوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډېر ضروري وي.
یوازنی غټ شی چې په افغانستان کې د ټول خلک سره متحد کړي کنه نو د هغې یوازنی لچ کرکټ و. کرکټ او فوټبال د نور لوبې وي، خصوصا که چېرې په کندهار کې لوبه کېدل، هماغه نارام وخت کې که په روزګان کې کېده کرکټ، که په زابل کې، پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلي شرایطو کې که چېرې خلک راځي، خو د خلکو ګډون چې دی فلحال دغسې یو رقم ته حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته، ځکه ټول یو رقم ته یو خاص تشویش لري.
په پاکستان کې د سپورټس خبریال امجد عزیز ملک وایي په افغانستان کې د 1999 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ارزښت نه ورکړل شوی. خو د په خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسې چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی کبل س گیم وی امن نه بغیر خو مقابله کې دي نشي، لیکن دا هم قتل غواړي چې هلته سلوتونه شته کې نشته. حکومت څوک غواړي؟ حکومت آیا د پلیر د سپورټس او د لوبغاړو حمایت کوي که نه کوي، او ته سلوتونه ورکوي نه ورکوي؟
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالی شورا له لوري د درېمې درجې هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالی شورا له لوري په 2019 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالی شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2019 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام هم ورکړ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پتلوتلو کې واره بیا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه ته وړاندې کوو. مایک سپارم مجید بابر ته.
د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو د لټون هڅې ګړندۍ کړې دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا سند چې رسنیو لیدلی پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ یې د زورونو او اعدام له خطر سره مخامخېدای شي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاحکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیول یې غواړي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي رادیو بیګا وویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د رادیو په وینا پاکستاني سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د کراچۍ پولیس وایي چې د کلکشن سیمې د یو سوداګر د تختونې او د تاوان وختو په جرم کې تورن د دوو پولیسو په شمول 15 کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د ختیځې دلې د پولیسو ایس ایس پی قمر جسکانی د اګست په 6مه مشال لیدو ته د دې کسانو په اړه د دې کسانو نمونه په ډاګه کړل. په دغو کې زیشان، ارباز، ناصر جمال، صفدر او نومان شامل دي. د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو تیره میاشت یو شمېر هزارګان په بې دردۍ سره وهلي، ټکولي او وژلي دي. سازمان زیاتوي چې دا یو بوږنوونکی حالت څرګندوي. دا راپور چې د اګست په 19مه جاري کړل شوی په کې ویل شوي چې د هزاره سړو سره دا چلند او وژنې د اګست د 4مې او 6مې نېټې ترمنځ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې شوي دي. د جرمنی وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په 6مه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه روس ته د مرکل د اخیرنی رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت په جرمنی کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي.
مجید بابرو چې د نن ورځې وروستي مهم خبرنه درته وړاندې کول، اورېدونکو له همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مشال نه ساته خپرونې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر د خبرنو ویان، مجید بابر تخنیکي همکار، رویلا زدران او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. تاسو ته به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خپرونه کې بیا هرکلی وایو. تر هغې مونږ ته اجازه راکړئ او که په همدې سپو پاتې شوی د وایس آف امریکا ډیوه راډیو خپرونې به واورئ. ښه ماښام ولرئ. خدای پامان.